אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
سلام قدر من اوریدین کو زنا شبا شنایم د امریکا غا شنا رادیو د مخامنه خبرونه په فایل کې په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د هلمند ولایت د پاره د طالبانو والی مولا عبدالمنان بیگا د بی پیلوټ الوتکه په حمله کې وژل شو دی. ایران ویلی دی چې د میزایلو پروګرام دفاعي پروګرام دی او د اسرائیلو پولیسو ویلي په صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او خزی د رشوت او جالکاری د الزامونو په حق له کافی شواهد پیدا کړی دي.
نن د یکشن بیورز د قوس میاشي اولسمه د 2013 کال د دسمبر د دوم سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د خبرونو نوروسته پر پټونه کې دا هم اوري د لوګر چارواکي وایي چې د کابل لوګر لوی لارې د امن کولو لپاره هڅه پیل کړې دي
او مسافر د غنور نستګ راتکی دغه لپاره یو څه زمينه دي عمل برابر شي.
د افغانستان د جنو د فوتبال ټیم د جنسي ازار اذیت د راپورونو نوروسه د افغانستان لوی څارنوالي غوړي د قضیه او خبر شوی راپور پاړه تحقیقات وکي.
لوی څارنوالي افغانستان با تمام محرمیت های هویتی این مسله را بررسی خواهد کرد.
د امریکا د پخوانی جمهور رئیس بوش د تدفین پاړه هم راپور لرو. درنو اوریدونکو دا ټول وروسته اوري او زرته زیبا خادم او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د هلمند ولایت د پاره د طالبانو والی مولا عبدالمنان بیگاش په دروازات په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوې ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي
ملا درېم مشهور کومرمانان چې د طالبانو د سمدل الله صدیقه د طالبانو سامنه د والی دی. نو تقریبا پرون مازیګر او ماښام ترمنځ د هغوی حملې په ذریعه سره د خپل څلور انډیوالانو له منځه تللی.
د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد د امریکایي قواو په هوایي برید کې د قمندان عبدالمنان وژل کېدل تصدیق کړی دي. مجاهد ویلی دی چې د ملا عبدالمنان اصلي نوم حاجی مولا محمد رحیم و. هغه سربیره پر دې چې یو لوړ رتبه قمندانو د هلمند لپاره د طالبانو د والی په توګه کار هم کاوه.
د امریکا متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو هڅه کوي، خو په دې کې د افغانستان نه د پوځي ځواکونو ایستل شامل نه دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د ملي دفاع په انسټیټیوټ کې په وینا کې ویل که په اوس وخت کې متحده ایالات افغانستان پرېږدي نو په سیمه کې به شل ټیرریستي ډلې بیرته فعال شي او په راتلونکو کلونو کې به یو غټ خطر وي.
طالبانو واضح کړی ده چې د افغانانو ژوند ورته ارزښت نه لري، دوی د ټاکنو له لارې ګټلی نه شي، نو له همدې کبله ترهګرۍ ته یې مخه کړې ده.
د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې 40 کاله کېږي چې جنگ روان دی او اوس باید پای ته ورسیږي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې ډلې د ملکی وګړو د خوندیتوب په حق له 2013 کال د نومبر د میاشتې په راپورټ کې ویلي دي چې سږ کال د اکتوبر د میاشتې په پرتله په نومبر کې د ملکی وګړو تلفاتو کې 50% کم راغلی دی. په راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې تیره میاش په مجموعي توګه 213 ملکی وګړي وژل شوي، 212 نور زخمي شوي دي. د دې مستقل ډلې مشر عزیز احمد تسل د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي تیره میاش زیاتره ملکیان د حکومت او بارانیو قواو په هوایی بمباریو او همداشان د حکومت د مخالفینو په ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي یا ټپیان شوي وو.
تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري. د قندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي او یو غیر قانوني وسلوال قماندان چې په نوید مشهورو بیګاش په ناوخته د حکومتي ځواکونو لخوا د تخار په مرکز تعلقان کې نیول شوی. د دغه وسلوال قماندان د نیول لپاره پولیس وروسته له هغه اقدامات وکړل چې په خان آباد کې د ملي اردو لاسکر سره په جنگ کې خپل ټپي شوي ملګري په تعلقاتو کې یو شخصي روغتون ته انتقالول.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون په خواني رئیس شاهزاده علي ابن الحسین ویلی دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ښځو لوبغاړو د زورونو تورونه دی وڅېړل شي. د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته اوري.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د ایران د خارجه وزارت مقاماتو نن د یک شنبه پر ورځ ویل چې د میزایلونو پروګرام ایوازې دفاعي دی او د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو په خلاف نه دی. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا نن د یک شنبه پر ورځ دا خبره د هغو الزامونو نه وروسته خپور کړ چې په کې ویل شوي تهران یو نوی راکټ ازمویلی دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د شنبه پر ورځ د ایران د منځني واټن بالستیکي توغندي د ازموینې غندنه کړې وه. دغه توغندی چې څو ګولۍ وړلی شي د ایران د اتومي پروګرام په باره کې د 2015 میلادي کال د بین المللي موافقینه سرغړونه ده. د ایران د خارجه وزارت بیان بهرام قاسمی د امریکا د خارجه وزیر د اعتراض په ځواب کې ویلي دي چې د ایران د توغندو پروګرام اصلا یو دفاعي پروګرام دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیڅ پریکړه ایران د میزایلونو د ازمایښت نه منع کوي. خو قاسمی د دې خبر د تایید او یارت په باره کې څه وویل چې نوی توغندی ازمویل شوی دی.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون نن د یکشنبه په ورځ د ارجنټین نه پاریس ته د رسیدو سره سمدستي آرک دی ټرایمف یادبري یادګاري سلې ته ورغی چې د بلواکونکو د لوټ تالان زیانونه ارزیابي کړي. په تلویزیون کې د بری د دغه سلې داخل وښودل شو چې بلواکونکو د فرانسې د جمهوریت سمبول د مریانا مجسمه ټوټه ټوټه کړې ده او بیا یې د کپیټالیزم په خلاف او د سوسیالیزم په طرفداري شعارونه لیکلي دي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نړۍ د شلو صنعتي اقتصادي هیوادونو یا جی شل د رهبرانو په لی غونډه کې د سعودي عربستان د ولایت محمد بن سلمان خواته ولاړو او په ډېر صمیمیت ورته لاس ورکو. د پوتین د روبل نمخ کې د اکسونو د اخسل په وخت کې په یو څنډه کې ولاړو او د نړۍ نور رهبرانو د نظره غورځولو. دغه دوه صحنې ښیي چې د نړۍ د شلو هیوادونو د ګروپ رهبران په بونس ایرس کې زړه نازل دي چې د سعودي ولیحت سره چې د ژورنالیست قاشق جی د قتل په مسله کې ګیر دې څه ډول سلوک وکړي.
د اسرایلو پولیسو په صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او خزی د رشوت او جالکاری د الزامونو په حق له کافی شواهد پیدا کړی دي. دا په نتانیاهو باندې د فساد د الزام دریمه قضیه ده. مقاماتو ادعا کړې ده چې نتانیاهو د اسرایلو د بیزاغ د مخابراتي کمپنۍ سره په مقرراتو کې مراعات کړې ده او په بدل کې د دې کمپنۍ نه غوښتي دي چې په خپله ویبپاڼه کې د هغه او د هغه د ښځې په باره کې مثبت تبلیغات وکړي.
د لیبیا د ختیځې سیمې د تیلو درې بندرونه بیرته خلاص شوي دي او د تیلو ټانکرونه ورسېدلي دي.
د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج اچ بوش جنازه او خاورو ته د سپارلو مراسم د راتلونکي چهارشنبه په ورځ کېږي. بوش د وی وګدې ناروغۍ نه وروسته د سلور نوي کلونو په عمر د جمعې په شپه د ټکساس په ایالت کې وفات شو. توقع کېږي چې د جورج اچ بوش مړی د دغه ایالت په مرکز کې د عامو خلکو د لیدو په خاطر کېښودل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
زمون غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. د لوګر چارواکي وایي چې د کابل لوګر لوی لارې د امن کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په دې اړه درته رپورټ لرو لګ ورسته یاوري. خو د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والی ملا عبدالمنان د بی پلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. پیخه د هلمند په شمال کې د نوزاد په ولسوالۍ کې شوی ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین په دې اړه آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل ته معلومات ورکړي دي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان، هلمند په ولایت کې د ملامنان د وژل کېدو خبره ده، د طالبانو دغه کمانډان څنګه وژل شوی؟
ملا درېم مشهور کمانډان چې د طالبانو د سمدن لا خدیفه د طالبانو نام نه هدا والی دی، نو تقریبا پرون مازیګر او ماخام ترمنځ د هغه حمله ریډیو په ذریعہ سره د خپل څلور انډیوالانو لمنځته
د د موقيف هلمند کې څومره مهم وو او په جنوب کې د طالبانو پر لیکو باندې به اغیز سوي
د خو د طالبانو والی وو او همدارنګه په نظامی برخه کې د صدر ابراهیم معاون وو نو طالبانو په دغه کې ډیر مهم سره وو پاول رضیف کې راځي نو طبعا تاثیر ډیر دی
د سویل کیږي چې ملامنان د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې هم رول درلودي په دې اړه باندې جزئیات چی شدي
نو کله چې د ملامنان او د ملای بسلا سره مخالفتونه پیدا شو پاندې چې هلمند یوازنه د مواد مخدر جند او د مواد مخدر ټول عیدا د ملامنان او د دې ډلې سره ملای بسلا هم غوښته چې دغه شیان زمال استم باید راکړي په دې نه راته او په دې خاطر هغه شو دلیو تصمیم نیولی وو چې دا تبدیل کړي تبدیل نه کړه دی نه منل چې نه منل بغاوت یې وکړو بالاخره دغه وس له منځه ولاړه
او یو بل خبره د په اړه باندې دا کیږي چې د ایران کې اوسېدی یا کورنی الته اوسېده د گاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په اړه یا دا ویل کیږي چې له پاکستان سره اړیکې چندان ښه نه وي او د هغوی غوښتنې نه منلې په دې اړه باندې ساسو درې څه شي
اصلا د پاکستان او ایران موضوع دلته نه دلته د منافع موضوع دی دلته د دې ارتباطات واچن د اطلاعات معلوماتونه راتل چې د ایران ته څنګه د ایران سره او د دې ترڅنګ د دې مخالفت د ملاحظه لا سره د رهبرۍ په طرف نه د پاکستان سره بنا د ما په خاطر په دې نه دي چې د ملاحظه لا د دې لخوا د پاکستان د ایسای امر شبکو له خاونه نیول شي
د هلمند امنیت او ثبات لپاره د دې مهم طالب قومندان وجل کېدل تاسو څنګه ارزوي
منګه مخکې در مخې د دې د وجل یا نو وجل کېدو په خپل وضعیت تغییر خورلای خلک د طالبانو د اعمالو نه پتنګ راغلی او خلک د دولت طرفدار نه ارزه کې ولاړیږي او موږ وخت په وخت مخته روان یو د دې په لمانځه تلل کې ممکن ډېر تاثیرات وانه چي خو بیا هم د خپل یو شخصي ډله درلوده هغه شخصي ډله او د عدالت د ډلې ترمنځ ممکن څو کاکشالي پیدا شي په دوه رهبرۍ په سره
ډېر مننه والي صاحب تشکر
سلام
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ په اړه پټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د ماشومانو د ملاتړ یو شمیر ادارې پر افغان ماشومانو د جګړو د اخیز په اړه اندېښنه څرګندې په دې اکلم رپورت له کورو ساوري د لوګر چارواکي وایي چې د کابل لوګر لوی لارې د امن کولو لپاره هڅې پیل کړي دي خلکو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی او ترې غوښتلی دي چې دا ستونزه دې په دایمي ډول حل کړي د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ رالیږلې
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل لوګر لارې په اوږدو کې د نامنې پیښې ډېرې شوې د لوګر ولایتي چارواکي خبر ورکوي چې د لارې په شاوخوا سیمو کې نظامي عملیات پیل کړي د لوګر امنی قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال محمد ایوب وردګ آشنا راډیو ته وویل دغه نظامي عملیات چې له نور امنیتي ارګانونو سره په ګډه ترسره کیږي په نتیجه کې به دغه لاره امن شي
هغه ساحه او منطقې چې مثلا کمال خیل دادو خیل په مرکزی ساحو او مناطقو کې ورسره پورک او په پاتخاو روغنی په پاتخاو شانه په دغه ساحه او مناطق کې زموږ عملیات جریان لري په دغه ساحه کې تصفیوي عملیات تر سره شوې دي
د سویل ختیځو ولایتونو پکتیا پکتیکا او خوست اوسیدونکو د لوګر لارې کابل ته تګ را تګ لري معمولا طالبان د محمد اغه ولسوالۍ د واغجان او پلیکنداری په سیمو کې دغه لارې ته راوځي پر دغه لارې تلونکو خلک په دې نظر دي چې د عملیاتو لوجې ممکن ترې وي مودې پورې د لارې امن شي خو له حکومت نه غوښتنه لري چې د لارې د دایمي حل لپاره د جدي ګامونه واخلي
احمد زمینوم د دې مرکز اوسیدونکو ما د عملیات د مسافر لپاره هم خدای چې د لارې باندې زیو راځي او د امن لپاره هم خدای چې واغجان کې او یا هم د واغجان بازار کې او د ولایت مرکز کې دلته امن راسي او مسافر د نور نستګ را تکي د غو لپاره یو څه زمينه دي امن برابر شي
د کابل لوګر ترمنځ د لارې په اوږدو کې ګنښ مې امنیتي پوستې هم شته خو د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي چې ګڼ شمېر نور امنیتي پوستو ته هم جدي اړتیا لیدل کیږي
څوک چې د لارې مزاحمت کوي او یا د امنیتي پوستو د چک پوینټونو مزاحمت کوي هغه هلته په سیار شکل باندې وجود لري عملیات تراسي هغوی سیاریږي بل محل ته ځي کله چې عملیات پای ته ورسیږي بیرته هغوی راځي خپل هدف ته ځان په شکل د اشکال څنګه وغوړي غسی کولای سي رسیدګي وکي د دې حل لار نه ده دوامداري پوستي جدول پلار کی دا یو یوانوس خدي حل لار ده
په ټولیز ډول د لوی لارو د امنیت نه خوندي ته په افغانستان شموله مسأله ده د مسالې د عام خلکو ترڅنګ په زیاتره مواردو کې امنیتی کسانو او یا نور حکومتي مامورینو ته ستونزې جوړې کړې دي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د بوش کورنۍ د امریکا د یو څلوېښتم جمهور رئیس جورج اچ ډبلیو بوش د دعا او تدفین د مراسمو پروګرام اعلان کړ لګروسي پاکل رپورټ اوري د ماشومانو د ملاتړ یو شمیر ادارې پر افغان ماشومانو د جګړو د اخیس په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې جګړو په کلو او ښارونو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات کړی دی د سیف د چلډرن اداره وایي چې جګړه کې ښکېل غاړې ښوونځیو نه د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي په موقع په دې اکړه د اکرام شینواری رپورټ ده
د ماشومانو د ملاتړ یو شمیر نړیوالو ادارو چارواکو د یک شنبې په ورځ کابل کې په یو مشورتي غونډه کې چې د ماشومانو د وضعیت د ارزولو لپاره د کار او ټولنیزو چارو د وزارت په نوښت جوړه شوې وه په افغانستان کې پر ماشومانو د جګړو د اغیزو په اړه اندېښنه وښوده د ماشومانو ساتنې د ادارې سیپ اپ د چلډرن موسسې رئیس انو ون منان دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د جګړو له امله نه یوازې په کلیوالو سیمو کې د ماشومانو ژوند خراب شوی بلکې په ښارونو کې هم د کوچنیو کارګرو ماشومانو شمیر زیات کړی چې د مرستې رسولې موسسې یوازې د دغو شمیر ماشومانو یو کم شمیر ته یې مرستې رسولی شي
موږ ته پکار دی چې پر ماشومانو باندې د جګړو اغیزه درکړو موږ په افغانستان کې په دوامدار ډول پر ماشومانو او د هغوی پر کورنیو د جګړو اغیز وینو ټولې ښکلې غاړې په جګړه کې له ښوونځیو کار اخلي په روغتیایي مرکزونو باندې اغیزه کوي او د ژوند د تیرولو امکانات مختلفي او موږ د جګړې د مختلفو غاړو لخوا د ماشومانو ګمارل له منځه نه دی وړي
by various sides to the conflict
هغه ویل دا کار د افغان حکومت او له حکومت بهر اقداماتو ته اړتیا لري د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال په افغانستان کې ماشومان د 3-15 ډولو ګواښونو سره مخ دي چې دغو ګواښونو له امله 3.1 میلیونه ماشومان چې زیات شمېر یې نجونې دي ښوونځیو ته تګ څخه پاتې شوي دي دا وزارت وایي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه کارګر ماشومان شته چې 1.3 میلیونه یې په سختو کارونو بوخت دي د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی چې په نننۍ مشورتي غونډه کې حاضر وو هم وایي چې افغان ماشومان د سختو حالاتو سره مخ دي جګړه لوږه وچکالي او له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه کول هغه څه دي چې افغان ماشومان ورسره هر ورځ لاس او ګریوان دي ښاغلي زکی د افغان ماشومان د ژوند د ښه کېدو په برخه کې د ماشومان لپاره د لوږې د مخنیوي د پروګرامونو اړتیا یادونه وکړه خو یې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 مستقل قوانین 9 متمم قوانین او قوي حقوقي پالیسي شته دي
سایه دیگه مایی است که امروز با هم مشوره کنیم
زموږ بل هڅه دا ده چې نن به پرې مشورې وکړو چې کله د ټولنې سربیره پر لویانو سربیره ټولنیزو شوراګانې د کلیو شوراګانې 400 دا طلب ټولنیز بنسټونه ستا دي چې په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو لپاره کار کوي څنګه موږ کولای سو چې یوې ښې همغږۍ ته زمینه برابره کړو تر څو زموږ د کار اغېز لا ښه او ډیر سي او په ټولنه کې هم لبس سي
قابل لمستر برای جامعه باشه
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې اوس مهال د افغانستان په 1316 کې 14000 داوطلب رضاکاران د ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره کار کوي همداشان هغه ویل دا وزارت او خصوصي مرکزونه شاوخوا 10000 ماشومان په 5500 روزنتونونو کې ساتي د دې سربیره 2000 ماشومان د ماشومانو د محافظت په دیش مرکزونو کې ساتي د دغه دوه ورځنۍ مشورتي غونډو په لومړۍ ورځ یو شمېر ګډونوالو د ماشومانو په اړه د قوانینو ساده کولو غوښتنه هم وکړه ویل چې افغان حکومت لخوا د ګواښ سره مخ ماشومانو لپاره ترتیب شوې ستراتیژي او پالیسي بیا کتنې ته اړتیا لري دغه ګډون کوونکو د افغانستان د پارلمان څخه هم وغوښتل چې د ماشومانو د قوانینو په تصویبولو کې خپله ونډه ادا کړي
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د بوش کورنۍ د امریکا د یو څلوېښتم جمهور رئیس جورج اچ ډبلیو بوش د دعا او تدفین د مراسمو پروګرام اعلان کړ جورج هربرت بوش چې د جمعې په ورځ د 94 کلونو په عمر مړ شو د 1909 تر 1993 پورې د امریکا جمهور رئیس و د دعا د رسمي مراسمو پروګرام په اړه نور جزئیات په رپورټ کې اوري
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه ویل چې د امریکا د یو څلوېښتم جمهور رئیس د جنازې د دولتي مراسمو لپاره له تکزاس څخه واشنگتن ته د هغه د مړي د راوړلو لپاره به د ولسمشر ځانګړې الوتکه ایر فورس ون ولیږي.
It will be sent to Houston.
اکثره په بهیر باندې پوهیږي، خو زه به ایر فورس ون ولیږم چې په ځانګړې توګه درناوی وشي. هغه د داسې درناوي وړ دی او دا به زما لپاره د ویاړ ځای وي. د هغه ځای به د تل لپاره تش وي. فوق العاده انسان و.
د بوش کورنۍ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د ولسمشر بوش د مړینې له کبله د خواخوږۍ پیغامونه ترلاسه کړي دي.
زه فکر کوم هغه نه یوازې خپل ملګري تر تاثیر لاندې راوستلی وو، بلکې ټوله نړۍ یې آزاده کړې وه. د هغه د ریاست او مدیریت په نتیجه کې په نړۍ کې سوله او سوکالي رامنځته شوه. زه په دې باندې ډېر زیات ویاړم.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس چې د مکسیکو د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی و، د ستنېدو پر مهال یې وویل چې د امریکا د یو څلوېښتم ولسمشر په مړینه ټول امریکایان غمجن دي.
هغه خپله کورنۍ او هیواد ډېر ګران و. هغه خپل ژوند امریکایانو ته د خدمت لپاره وقف کړی و. موږ به د هغه ژوند او خدمتونه تل په یاد وساتو.
ولسمشر بوش په امریکا د سړې جګړې د ختمولو او د خلیج د جګړې پر مهال رهبری کړې وه. نن په کویت کې هغه ته په درناوي د هغه انځور د کویت په برج باندې د امریکا او د کویت د بیرغونو ترڅنګ ښکاره شو. د هغه په مړینه په واشنگتن کې په سپین ماڼۍ او په کانګرس باندې د امریکا بیرغ نیمه ځوړند
دی.
ما ته د هغه تر ټولو د صفت وړ عادت دا و چې هغه د ډیموکراتانو سره دوستانه اړیکې درلودې او د بیل او هیلری کلینټن سره ډېر ښه ملګری و، او هغه خرابه ګوندي تفرقه چې په هیواد یې سوری غوړولی و له منځه یووړه.
ښاغلی بوش اته کاله د ولسمشر رونالد ریګن مرستیال و او تر هغه مخکې د سی آی ای مشر پاتې شوی و. ټول ټال یې شپېته کاله په پوځي، ملکي او سیاسي ډګر کې د امریکا خدمت کړی و.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
زمغه د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دوی سا کال د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف مالی هدف پوره کړی دی چې د تیر کال په پرتله عوایدو کې 14% زیاتوالی راغلی. لیمینیازی په همدې اکړه رپورټ را لیکلی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ورته سږ کال د 133.5 میلیارد افغانیو مالی هدف ټاکلی و چې دوی له دغه هدف پورته عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، په داسې حال کې چې د مالی کال درې هفتې پاتې دي، خو مالی وزارت د تیر کال په پرتله دا وخت 1 میلیارد افغانۍ اضافه عواید راټول کړي دي. ښاغلي مسجدی زیاته کړه چې اوس مهال مالی وزارت 133.95 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
د تیر کال په پرتله چې په دغه وخت کې موږ 125 میلیارد افغانۍ راټولې کړې وې، موږ تقریبا کولای شو چې ووایو چې موږ 1 میلیارد افغانۍ اضافه راټولې کړې دي. 14% زیات ښیي. نو د کالي د مالي کال لا هم درې هفتې پاتې دي، او انشاءالله د کال تر پایه پورې به دغه یو ډېر ښه رقم ته ورورسیږي. د بودجې یا د پراختیايي بودجې په مصرف کې دم حاضر موږ 15% پراختیايي بودجه مصرف کړي چې تیر کال دا په 6% کې و، او په څلورو کلونو کې دا تر ټولو لوړه فیصدي ده.
خو د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیهون بیا وایي چې د مالی وزارت د عوایدو په ارقامو کې له اقتصادي واقعیتونو څخه ګټه نه اخلي او کوم ارقام چې وړاندې کوي دقیق نه دي. ښاغلي سیهون زیاته کړه چې د سږ کال عواید د تولیداتو له مخې نه، بلکې له خلکو څخه د مالیاتو په راټولولو کې ډېر شوي دي.
اگر چند درصد از درآمد مردم کم شوه،
که د خلکو د عوایدو 3% لږ شي او دولت پورې ارتباط پیدا کړي، دا زیاتوالی نه دی. مثلا د مالیه په نوم د خلکو له جیبه اخیستل شوی پیسې چې دولت ته ځي او دولت یې هم د خلکو د ارامتیا او پرمختګ لپاره په مصرف ونه رسوي، هیڅ توپیر به نه وي راغلی. له یو جیب څخه اخیستل شوي او بل ته اضافه شوي دي. دا عواید د تولید له مخې لاسته نه دي راغلي.
د مالی وزارت همدارنګه وایي چې هغه 21 ستر سکتوري وزارتونه چې پراختیايي بودیجه په مصرف رسوي، سږ کال 15% پراختیايي بودیجه په مصرف رسولې ده، او په پام کې ده چې د مالی کال تر پایه دغه لګښت 30% ته ورسول شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا غږ نه آشنا رادیو خبرونه تل واوري. دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د فوټبالرانو د جنسي آزار او اذیت د راپور وروسته د افغانستان لوی څارنوالي غواړي د قضیه او خبر شوی راپور په اړه تحقیقات وکړي. د نجونو فوټبالرانو د جنسي اذیت خبر یوې برتانوي ورځپاڼې خپور کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي د څارنوالۍ د تحقیقات سره به جدي همکاري وکړي. نور حال پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر نارینه غړو تور لګیدلې چې د شوزو د فوټبال د یو شمیر غړو پر وړاندې جنسي او فزیکی ناوړه چلند کړی. دغه تورونو په پراخه کچه خبرګونونه راپارولې. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د دې موضوع د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلې.
د افغانستان لوی سرونوالی به په ټول هویتي محرمیت دا مسله وڅېړي. موږ ډاډ ورکوو هغه کسان چې په دې برخه کې اسناد، شواهد او مدارک لري او یا شکایت لري، د هغوی ټول حقوق او محرمیت به وساتل شي. دوی کولی شي له دې ټاکل شوي پلاوي سره یې شریک کړي تر څو هغوی پر وخت او دقت دغه قضیه وڅېړي.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبډلې د یو شمیر پخوانیو لوبغاړو او روزونکي له خولې رپورټ ورکړی چې د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې د لوبغاړو پر وړاندې په افغانستان کې دننه او هم د 2013 کال په لومړیو کې د اردن په یو ورځنیز کمپ کې بد چلند شوی. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه تورونه نه مني.
ما به خاطر ازی که مطمئن شیم و
د دې لپاره چې ډاډه شو د افغانستان خلک او ورزشی جامعه ډاډه شي، موږ له ټولو نهادونو سره پوره همکاري کوو. حتی که دوی علاقه نه لري، موږ هڅو چې راشي، ځکه دا یو ملي بحث د افغانستان د ګټو خبره ده، د یو محروم قشر ګټې چې باید توان ونه ویني.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډلې د غړو د جنسي او فزیکی ځورونې په اړه د سوو تورونو په اړه پلټنې کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د تورونو د اثبات په صورت کې به یې عاملین محاکمه کړي. ډېری افغانانو پر ټولنیزو رسنیو د دغې مسلې د څېړلو غوښتنه کړې.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واورې. د هلمند ولایت د پاره د طالبانو ولی مولا عبدالمنان بیگاش په نوزاد په ولسوالۍ کې د بی پیډوټ الوتکې په حمله کې وژل شوې ده. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد د امریکایي قواوو په هوایي برید کې د قومندان عبدالمنان وژل تصدیق کړی دی. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې ډلې د ملکی وګړو د خوندیتوب په حق له د 2013 کال د نومبر د میاشتې په رپورت کې ویلي دي چې سږ کال د اکتوبر د میاشتې په نسبت په نومبر کې د ملکی افغانانو په تلفاتو کې 50% کموالی راغلی دی. متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، خو په دې کې د افغانستان څخه د قواوو ایستل نه دي شامل. د قندوز د ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي او غیر قانوني وسلوال قومندان چې په نوید مشهور دی، بیګا ناوخته د حکومتي قواو لخوا د تخار په مرکز د تعلقانو په ښار کې ونیول شو. د فوټبال د نړیوال فدراسیون پخوانی رئیس شاهزاده علي ابن الحسین ویلي دي چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ښځو لوبغاړو د زورونو تورونه باید وڅېړل شي. د ایران مقاماتو نن د یکشنبې په ورځ وویل چې د میزایلو پروګرام دفاعي دی، د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو خلاف نه دی. د ایران خبری آژانس هرنا نن دا خبر د هغو الزامونو نه وروسته خپور کړی دی چې وایي تهران یو نوی راکټ ازمویلی دی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون نن د یکشنبې په ورځ د ارجنټین نه پاریس ته د رسیدو سره سمدستي آرک دی ټرایمف یا د بری د یادګاري سیل خواته ورغی چې د بلواکونکو د لوټالان زیانونه ارزیابي کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نړۍ د شلو سترو اقتصادي او صنعتي هیوادونو د رهبرانو په عالي غونډه کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان خواته تللی او په ډېر صمیمیت ورته لاس ورکړی دی. د اسرایلو پولیسو په صدراعظم بنیامین نتانیاهو او ښځې د رشوت او جلکارۍ د الزامونو په هکله کافي شواهد پیدا کړي دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو لومړی خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دې خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شه.